وخت افغانستان کې د ماز دیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د بروکسل په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. سوله او امنیت د بحث دوه عمده ټکي دي. پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. هغه دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کړې ده. خو مخکې تر هر څه خبرونه لرو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډیر دی، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه په عین حال کې ثابت قدمه دي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په خاص روزګان او چارچینه ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ولس طالبان وژل شوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي له واشنګټن څخه یې رسمي یاداشت ترلاسه کړی چې ښایي امریکا نیت لري د سړې جګړې د وخت د اټومي وسلې له تړون څخه ووځي که چیرې مسکو پر دغه تړون ژمن پاتې نه سي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډیر دی، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه په عین حال کې ثابت قدمه دي. یان ستولتنبرګ د غرض د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا د توضیح کولو پر مهال وویل چې ناتو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر ملاتړ کوي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دوی حضور هم د دغه هیواد د خلکو سره د مرستې او هم د خپلو هیوادوالو د خوندیتوب لپاره دی. ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیت او سولې او هم په دغه یوه کې د جګړې پر ناخوالو بحث وکړي او د افغانستان سره د خپل پخوانیو مرستو پر ژمنو بیا ټینګار وکړي. ناتو ژمنه کړې چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي. په دې اړه تفصیل په دې خبرونه کې ورسته اوریدلای شئ. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په خاص روزګان او چارچینو ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ولس طالب وسلوال وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې میشت ملي اردو د 215 اتل قلو اردو د څلورمې پلې لوا ویاند جګړن خانجان نصرتي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي بریدونه د خاص روزګان او چارچینو ولسوالیو په یو شمېر طالب میشتو سیمو کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا شوي دي. نصرتي وایي په دې بریدونو کې د وسلوالو مخالفینو وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه د بامیان ولایت په پنجاب ولسوالۍ کې زرګونه کسان د بروسلوز له ناروغۍ څخه کړیږي. د دغې ولسوالۍ د امیر روغتیا عامر امین الله ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره ښځې او ماشومان په دې ناروغۍ له کلونو راهیسې اخته دي او زیاتوي چې د ناروغۍ د پراخېدو په حال کې ده. نوموړي زیاته کړه
تا حدود یک ده سال میشه که از تشخیص نوي وقت مرض بروسلوز
د دې ناروغي له تشخیص څخه په پنجاب ولسوالۍ کې شاوخوا لس کاله تیریږي. موږ په پرله پسې ډول روغتیایي ادارو ته خپل راپور وړاندې کړی دی، خو کوم جدي اقدام نه دی سوی. له 2 تر 3 زرو پورې کسان په څو کلیو کې په بروسلوز ناروغي اخته دي. زموږ شته امکانات د دې ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره کافي نه دي. د بامیان د امیر روغتیا مسولین وایي د ناروغۍ په ورس ولسوالۍ کې هم ستاسو خود مخنیوي په برخه کې اندېښمن دي. بل خو د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي په همدې سیمو کې هر کال اویا تر سلو زرو حیواناتو ته واکسین ورکوي. بروسلوز یوه خطرناکه ناروغي ده چې د حیواناتو د شیدو او هغو خوړو څخه چې له شیدو جوړیږي له حیوان څخه انسانانو ته انتقالیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي له واشنگټن څخه رسمي یاداشت ترلاسه کړی چې شي امریکا نیت لري د سړې جګړې د وخت اټومي وسلې له تړون څخه ووځي که چیرې مسکو پر دغه تړون ژمن پاتې نه سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروفا نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې په دغه یاداشت کې داسې ناڅرګندو شواهدو ته اشاره شوې چې ادعا کوي روسیې د 1980 کال دغه تړون نقض کړی دی. زاخاروفا وویل روسیې تل دغه تړون ته درناوی کړی دی او هغه یې د ستراتیژیک ثبات او د نړۍ د امنیت لپاره یو عمده ستون ګڼلی دی. د روسیې د پاوز لوی درستیز ویلي چې له دې تړون څخه د امریکا وتل به نه یوازې د اروپایي هیوادونو پر امنیت منفي اغیز وکړي، بلکې د ټول نړۍ ستراتیژیک ثبات په اغیز منکړي. تر دې څرګندونو یو ورځ د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په بروکسل کې د ناتو غونډې ته ویل چې واشنگټن به په شپېتو ورځو کې له مسکو سره د سړې جګړې د وخت اټومي وسلې لتړونه ووځي. کچېرې مسکو هغه توغندي چې واشنگټن یې د دې تړون نقص ګڼي له منځه یونسي. پامپیو ویلي له روسیې سره یې پر دې خبرې کړي چې خپل چلند بدل کړي، خو وایي داسې نشي د روسیې له خوا نه دی لیدلې. بلخوا د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې شکایت کړی چې روسیې یو داسې توغندوی سیستم جوړ کړی چې د اروپا امنیت ته ګواښ دی او هغه د یاد سوي تړون څخه سرغړونه بولي. او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړي چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د قطر دولتي اژانس رپورټ ورکړي چې د قطر امیر تمیم بن حماد السانی ته بلنه رسیدلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې امیر تمیم به دغه یک شنبه په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. د دې شورا د تیر کال غونډه په قطر کې و، چیرې چې یوازې د کویت او قطر مشران ورغلي وو او د سعودي د بلاک ملاتړي هیوادونه یو هم نه ورغلي. د خلیج د همکاري شورا هیوادونه قطر، متحده عربی امارات، سعودی عربستان، بحرین، کویت او عمان دي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو هوري وړاندې خبرونه کې باور چې د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. سوله او امنیت د بحث دوه عمده ټکي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا وایي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. عمران خان دغه څرګندونې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې کړې دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو لپاره د خلیل زاد دغه هڅې څومره مهمې دي؟
امریکا دغه ډول هماهنګ موقف او دغه رقم یو تکړه کس چې د سولې اهداف پر مخ یوسي تر اوسه پورې نه درلود.
په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخه لوال نظر مو اخیستی. افغان چارواکي د هلمند مرکز لښکرګاه د څلورمې حوزې په عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو د ولسي وګړو خوندیتوب ته هم اندېښنې شته.
کورونو، سرایونو، اولادو و نر او ښځې ته باید دقیقه پاملرنه وشي، ځکه چې زموږ خلک ډېر ستړي سوي دي په دا جنګو کې.
یو جګپوړی امریکایي چارواکی بیا په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو زیاتوالي ته اندېښنه لري او وایي که د افغان امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې پروسې ښې نه شي، د تلفاتو شمېر به له کنټرول ووځي. د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په پروسو کې عمده ستونزې څه دي؟
امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د ترورستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب و جذب، د دوی تمویل، تشویق، دا ټول مسایل هم بهاله جریان لري. دا طبعا چې طبیعي ده چې ستونزې ولري.
د دفاع وزارت له ویان سره مو مرکه کړې. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړې چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونو د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
همدا لاره ده چې د 12 ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې به په دې اړه نور معلومات واورئ. د اساسي بشري حقونو د پروګرام تر څنګ درته خبرو. ازادي راډیو اورئ، مننه چې موږ اورئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام 5.15 څپه صاف او وازي اورېدلای شي. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو واورېدل، د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډېر دي، خو افغان امنیتي ځواکونه هم پرمختګ کوي. د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوې ده په بروکسل کې. دوی د افغانستان په اړه خبرې کوي. سوله او امنیت هم د بحث دوه عمده ټکي دي. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې په بروکسل کې له خپل خبریال سره مو اړیکه ټینګه شي او د دې غونډې له وروستي حاله مو خبر کړي. خو همزمانه د ناتو له غونډې سره په یو وخت په افغانستان کې د سولې لپاره هم په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوې دي. د پاکستان صدر اعظم وای د افغانستان په سول کې د هیواد ګټین غښتې د عمران خان دغه څرګندونې نن د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره له کتنې وروسته په یو خبره کړي بیان کې کړي دي. د بیان لمخې عمران خان ټینګار کړی چې پاکستان د سیاسي جوړجاړي له لارې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د یوې حل لارې ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې زلمی خلیل زاد په دغه سفر کې چې د روانې میاشتې تر شلمې پورې به دوام کوي پر پاکستان سربیره افغانستان ته هم لاړ شي او دغه راز د قطر په شمول روسیې او بلجیم او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ځي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د بروکسل سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې. له یوې لنډې دمې وروسته به هڅه وکړو چې د بلجیم کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو له وروستۍ غونډې مو خبر کړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له وبجو د ما خام تر وبجو په ټوله افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام پسل شر پنده صفه صفه وازیه اوریدلای شي. ډیر هڅه مو وکړه چې په بروکسل کې د خپل خبريال سره تماس ونیسو خو تر هغه چې تماس ټینګیږي پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي د سفر او د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د هغه د کتنې له وروستیو جزئیاتو به مو خبر کړو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د پاکستان صدر اعظم له ښاغلي خلیل زاد سره کتلي دي. عمران خان ویلي چې د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې هم نغښتې دي. رضوان مراد دلته په سټډیو کې راسره دی او نور تفصیل به واوروي. مهرباني.
مننه نوري صاحب. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده خو وړي د افغانستان د سولې پروسې سره د همکارۍ کومه نوې او جدي ژمنه نه ده کړې. عمران دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وی له خلیل زاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي. خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په وینا قریشي خلیل زاد ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په موضوع کې پوره همکاري وکړي. زلمی خلیل زاد په داسې وخت کې له پاکستانی مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی هم اسلام آباد کې دی. اسوسییټډ پریس اژانس وی د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی کې چې پاکستان ته تللی په سعودي کې د طالبانو د وخت سفیر شهاب الدین دلاور د طالبانو د واکمنۍ د لوګر والی ضیاءالرحمن مدني چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی سهیل شاهین او عبدالسلام حنفي شامل دي. خو ازادي راډیو ته بیا د طالبانو یوې سرچینې وویل چې پنځه طالب مشران شیر محمد عباس تانگزی، شهاب الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین او عبدالسلام مدنی د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره د سلام مشورو لپاره پاکستان ته ورغلی دي. د طالبانو دې سرچینې ویل چې د طالبانو رهبری شورا چې د کوټې په شورا هم یادیږي د افغانستان د سولې په پروسې پاړه په خپلو کې سلام مشورې هم پیل کړې دي. پام دې هلکه د پاکستان د پوز ویان وایي چې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په مسأله کې مبالغه کیږي. آصف غفور په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې دوی په وار وار له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. آصف غفور خبریالانو ته ویل د ملا عبدالغنی برادر په شمول پاکستانی زندانونو د لوړپوړو طالب چارواکو خلاصېدل دا ښیي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مسأله کې همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وی له پاکستانی چارواکو سره تر خبرو وروسته به زلمی خلیل زاد افغانستان، روسیه، ترکمنستان، بلجیم او متحده عربی اماراتو ته لاړ شي. خاغلی خلیل زاد تر اوسه پورې درې واري په قطر کې له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي.
بلې رضوان مراد له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، و موردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. عمران خان له دغه کتنې وروسته ویلي دي چې د افغانستان په سولې کې د هیواد ګټې نغښتې دي. دا چې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمیزې اجماع د رامنځته کولو لپاره د سیمې ته د خلیل زاد دغه سفر او هڅې څومره مهمې دي او نتیجه به ورکړي په دې اړه مو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخی لوال نظر هم اخیستی. خو مخکې له دې چې دا مرکه درته خبره کړو، بیرته بروکسل ته ځو چې مخکې مو له خپل خبریال سره د اړیکو په ټینګېدو کې ستونزې درلودې. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي له بروکسل له را سره دی. صدیقي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. کراته وویه چې د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوې. دا غونډه په ډیر حساس وخت کې پیلیږي. د افغانستان په سولې او امنیت خبرې کیږي او په سولې کې هم د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې ډیرې زیاتې شوې دي. که د غونډې په اړه اورېدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ، مهرباني.
بله نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن چهارشنبه په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو بحث کوي. د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ نن په بلجیم پلازمینه بروکسل کې د مخالا یو ځل بیا وویل چې په افغانستان کې ننګونه لویه ده او مونږ په تیرو څو میاشتو کې د یو شمیر بریدونو شاهدان یو. خو هغه زیاته کړه چې افغان ځواکونو ثابت قدم دی. دا په داسې حال کې دی چې امریکایي جنرال کینت مکنزی د سیشن بی په ورځ د متحده ایالاتونو سنا ته ویلي که چیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لپاره بیرنۍ اقدام ونه شي، د هغوی د تلفات شمیر شایي له ادارې وځي. نوری صاحب، باید وایم چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د کابل په وخت 5:30 په یو خبری کانفرنس کې خبرې کوي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر به هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې ګډون ولري. تمه ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د خپل هغې ژمنې پخلی هم وکړي چې ویلې وو افغان ځواکونو به تر 2024 کال پورې تمویل کړي او همداراز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ به وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره راغونډیږي چې په افغانستان کې د اولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره هلې ځلې تر پخوا زیاتې شوې دي. خو د دغو هلو ځلو سراسره طالبانو تر اوسه له حکومت سره د سولې نیغ په نیغ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. نوری صاحب،
بله مصطفی صدیقی له تاسو مننه. له بروکسل د ازادي راډیو خبريال مصطفی صدیقی و چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې په اړه نور جزئیات را سره شریکول. غونډه پیل شوې ده. د غونډې په پای کې به بیا هم د غونډې د لاسته راوړنو په اړه یوه اعلامیه خپره شي. دغه راز په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال اسکاټ میلر هم ګډون کړی دی. وروسته به له جزئیاتو خبر شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مخکمه د پاکستان د صدر اعظم روسي څرګندونې واورېدې چې ویلي دي د افغانستان په سولې کې د هیواد ګټې نغښتې دي. عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره له کتنې وروسته په یو خبر کړي بیان کې کړي دي. په دې اړه مو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخی لوال نظر اخیستی. زموږ د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي ورسره مرکه کړې او لومړی په دې اړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو لپاره د خلیل زاد دغه هڅې څومره مهمې ګڼي.
تروسه ډیر خروان دی. امریکا دغه راو هماهنګ موقف او دغه رقم یو تکلک است چې د سولې اهداف پر مخ یوسي تروسه پورې نه درلود. د خلیزات وجود کې دا لري. زه ورته امیدواره یم. زما امید دی چې هم به چون خلیزات نه یوازې امریکایی دی بلکې افغان الاصل امریکایی دی، نو په افغاني یو وګړیز اهداف دلته هم لري، نو هم په داخلي اجماع کې زموږ مرسته کولی شي او هم په سیمه ییزه اجماع کې زموږ مرسته کولی شي. د دوی سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته، ګاونډیو هیوادونو ته دا پر ځای قدمونه دي. زما امیدواري دا ده چې هغه پښتنې چې د سیمه ییزو ګاونډیو هیوادونو سره د امریکې د سولې پاړوند باندې وي هغه ته مثبت ځواب ویل شوی وي، او هغه اجماع چې ضروري ده، چې مطلق ضروري ده، هغه د دې هڅو په نتیجه کې رامنځته شوی اوسي.
زخیلوال صاحب، تاسو د گاونډیو هیوادونو ذکر وکړی او داسې ویل کیږي چې پاکستان په دې لړ کې تر ټولو مهم رول لوبولای شي، خو که د پاکستان او افغانستان اړیکو ته راسو نو د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې ترنګلتیا موجوده ده. ستاسو د نظر یا ستاسو د تجربې پر اساس د دې ترنګلتیا تر ټولو لوی لامل څه دی؟
یو ژور بی اعتمادي ده، او دا بی اعتمادي نو یو تاریخي پس منظر لري. د یو په بل په نیت باندې شک دی په افغانستان کې، دا شک دی چې پاکستان د افغانستان په اړه ښه نیت نه لري، او پاکستان کې دا شک دی چې افغانستان د پاکستان په اړه باندې ښه نیت نه لري. وخت کې چې مونږ په دغه باور ووسو په هغه کې د اعتماد فضا نشي رامنځته کېدی، او د اعتماد فضا چې رامنځته نشي ښې اړیکې ډېرې بناشونی ووسي، نو هڅه به دا ووسي چې مونږ هغه برداشتونه او شکونه یو بل په اړوند باندې دغه سره لري کړو، او د هغې په نتیجه کې د اعتماد فضا او د اعتماد او باور فضا په نتیجه کې طبعا ښې اړیکو ته چې په اساسي پوهېږو چې څه بنسټونه باید ورته کېښودل شي، په هغه بنسټونو باندې ښې اړیکې باید آبادې شي.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیل والو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان چارواکي د هلمند مرکز لخرګاه د څلورمې حوزې په عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د هلمند دی والی ویاند وایي په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو له مقاومت پرته پر مخ ځي، ګڼو وسلوالو ته مرجوب له وخت خو ولایتي شورا دې ته اندېښنه لري چې که د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه ونه شي، ښایي د مخکنیو څو پیښو په څېر د ملکي تلفاتو پیښې تکرار شي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې رپورټ لري.
دولتي مسولین د لشکرګاه ښار د څلورمې اوزې بابا جی د بیرته نیولو لپاره په تازه پیل سو عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ د بابا جی او لوی مند په سیمو کې افغان ځواکونو ښه پرمختګ کړی دی، او روان عملیات ته معلوم مقاومت سره مخامخ شوي. ځواک په دغه عملیاتو کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو خبر ورکړ.
عملیات د بابا جی په سیمه کې فعلا ادامه لري. دا عملیات به تر هغه وخته ادامه لري تر څو چې د سیمې په بشپړه توګه پاک شوی نه وي. دمګړی عملیات په پاشاک او لوی مانده ساحو کې 2 کیلومتره مخته تللی دي چې هغه ساحې تصفیه شوي دي، او د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو مخالفینو ته 3 نفرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او همداشان یو تن یو دوی ملي سرتیری په شهادت رسېدلی دی، او یو تن ملي پولیس ټپیان شوي دي. دمګړی عملیات روان دي.
عمر ځواکول د افغان ځواکونو سره د غوڅ ملاتړ د ممرت هوایي مرسته هم ستا چې د عملیاتو بهیر اسانه کړی دی. د باباجي ترڅنګ د میوند 03 په نوم عملیات تنادلي ولسوالۍ اړوند د لوی مند په سیمه کې هم روان دي چې د چارواکو په خبره 2 کیلومتره پرمختګ کړی دی. لوی مند هغه سیمه ده چې تېر اونۍ په کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید له امله د یوې کورنۍ 2 غړي ووژل سول او 14 نور ټپیان سول. د هلمند ولایت شورا مشر طاول افغان وایي د دې او ورته نور عملیات پر مهال دي د ملکی کسانو سره او مال ته پاملرنه وشي. افغان ول په دې ورستوي کې د ملکی تلفاتو لامل د خلکو اندیشنې ډیر سي ودی.
د ټول خلکو کورونو، سرایونو، شتمنیو، جایدادو، ملکیتو، اولادو نر او شزته باید دقیقه پاملرنه وشي، توجه وشي، چې ځکه چې موږ خلک ډیر ډیر ستړي سوي دي په دا جنگو کې. نو د نظامي او مسولینو څخه مو غوښتنه ده چې دغه عملیات په نادالي ولسوالۍ باباجي سیمه کې اوس په لاره چول سوي دي، روان دي، مخ په وړاندې باندې، چې د دغو ټولو چارو دپاره ډیر دقیق اوسي، متوجه اوسي، او چې پوستې ځای پر ځای کې هغه په داسې ځای پر ځای په داسې ځایو کې ځای پر ځای کې چې د خلکو په شخصي سترایو کورو کې نه وي.
د نادالي لوی مانده او د لشکرګاه ښار څلورم اوزه باباجي د تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. دا به لشکرګاه ته نږدې په مرکزي سیمو کې دوه مهمې سیمې وي چې د وسلوالو له ولکې ایستل کیږي، خو لا هم د هلمند اکثره سیمې د دې جملې مهمې ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي. وسلوالو طالبانو په نادالي او باباجي کې د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو د دغه یولسم پړاو په ترڅ کې خپل لور ته د اوښتو طرفات پړه رسنیو ته څنې دی ویلو، خو د دې ډلې ویاند کاریوسف احمدي په باباجي، ګریشک، سنګین، نادالي او مرجو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د یو شمېر پوستو د نیولو ترڅنګ هغوی ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړی دی، خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک یې ردوي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
هلمند کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په باب مو واورېدل. امریکایي جنرال کینټ مکینزي وایي که چیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لپاره بیړنی اقدام ونه شي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر به له کنټرول ووزي. جنرال مکینزي دغه څرګندونې د امریکا د سنا پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. د جنرال د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندې د مشرتابه لپاره نومول شوی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا پوځي چارې اداره کوي. فرشته جلال زید افغانستان د دفاع وزارت له ویان اسف غفور سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې چې د افغانستان د ځواکونو په روزنه او استخدام کې کومې ستونزې شته. ښاغلی غفور وویل
نو د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د ترورستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب جذب، د دوی تمویل، تجهیز دا ټول مسائل هم بهاله جریان لري. دا طبعا چې طبیعي ده چې ستونزې به لري، ولې که څلور کلو کې موږ وګورو زموږ د تعلیم او تربیې برخه یا زموږ د امنیتي دفاعي ځواکونو د وړتیاو برخه دا ډېره ښه شوې. زموږ کماندو دوه چنده شو، زموږ هوایي ځواک درې چنده شولو، او اوس چې کوم عملیات زموږ کماندو کوي له ډېرو لاسته راوړنو
لري. په خبره کې مو وویل غفور صاحب چې ستونزې شته، دغه ستونزې راته ووایه. مثلا په استخدام
کې ستونزې نشته؟ استخدام کې ستونزه نشته. استخدام په دې ښه روان دی چې موږ د استخدام لپاره اصول معیارونه په نظر کې نیولي. د بایومیټریک پروسه دا دغه کېږي، ترسره کېږي، ولې یو شمېر مسایل چې هغې ته موږ اړتیا لرو هغه تجهیزات دی او زیات تعلیم و تربیه ده. مثلا تاسو ګورئ چې یو عسکر باید ډېره تعلیم و تربیه وګوري، ولې موږ د جګړې په ډګر کې یو زیات وخت دا غرض تعلیم و تربیه وخت چې وی هغه شپږ میاشتې وی یا درې میاشتې وی یا نه میاشتې وی هغه وروسته موږ جګړې ډګر ته استوي چې موږ مجبور یو.
تاسو په وزارت دفاع کې څه فکر کړی ده؟ ځکه دا خدای ستونزه ده، نو دا خو
څنګه حل
د دې حل څه دی؟ یعنی مثلا څه خبرې مور باندې کړي
په وزارت دفاع کې؟ اوس د ډاکټرونو یو بورډ دی چې خپله د افغان ډاکټرون دي. زموږ تعلیم و تربیه زموږ مثلا د مارشال فهیم اکاډمي ته تاسو وګورئ، زموږ د افغانو افسرانو اکاډمي، یا مثلا تاسو وګورئ مثلا زموږ د هغوی ځواکونو اکاډمي، دا هر څه اوس په روسیه کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې په دې برخه کې لرو. دغه اکاډمۍ کې چې دی ډېر منظم کدرونه دي، اوس یعنی همدا اوس موږ د مارشال فهیم په اکاډمۍ کې چې کوم ځوانان روزل کېږي هغه مثلا ټولنې ته وړاندې کېږي، یا په د امنیتي دفاعي ځواکونو لیکو ته وړاندې کېږي. هغه ډېر زیات مسلکي خلک دي.
غفور صاحب، بیا هم هلته خو جنګ روان ده، نو تاسو خو مجبور یاست چې دوی عجل عجل راوباسئ او جنګ ته یې ولېږئ. نو بیا هم د دوی تعلیم
وخت موږ اړتیا لرو. نه، موږ وخت اړتیا لرو.
دا وخت به څنګه کوي؟ په دا وخت باندې خبرې کړي چې څنګه کولای شي چې دوی سم پاخه کوي او بیا یې جنګ ته واستوي، مخکې تر دې چې مثلا شپږ میاشتې
د اردو جوړول دا داسې نه دي چې تاسو په یو کال یا په لس کالو کې وکړئ. د اردو جوړول دا مثلا وخت اړتیا لري. د امنیتي دفاعي ځواکونو جوړول دا وخت اړتیا لري. د وخت په تېرېدو دا هر څه سمېږي.
د امریکایي جنرال په خپلو خبرو کې ویلي دي چې که ائتلاف او د امریکا نور قوتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د دفاعي ځواکونو شاته ولاړ ونه اوسي، نو د افغانستان ځواکونه نشي کولای چې په تنهایی د طالبانو په مقابل کې د افغانستان دفاع وکړي. تاسو څه وایست؟
ګوره دلته دوه بحث مطرح کېدلی شي. یو دا ده چې اول خو دا ده چې دا د ټولو مسؤلیت دی، موږ د نړیوالو او سیمه ییز ترورزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو، دا هم د سیمه ییزو هیوادونو مسؤلیت دی او د نړیوالو چلمو سره مرسته وکړو او د دوی مرستې ته موږ تر یو وخت اړتیا لرو. بل شاید دی چې د دوی خپل بحث هم مطرح وي، هغه مطرح دا ده چې هلته د دوی هغه مالیه ورکوونکي چې پیسې ورکوي یا نور څه شي، مثلا د افغانستان جګړه ډېره اوږده شوله، هغه خپل مجبوریتونو په اساس خبرې کوي. ولې په ټوله کې موږ چې خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه په خپلو کې دي، تر هغې پورې موږ د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتو مرستو ته اړتیا لرو.
غفور صاحب، د امریکایي جنرال ویلي چې په افغانستان کې اوس د طالبانو شمېر د تر 2000 زیات شوی، یعنی دوی ویلي چې تعداد یې زیات دی. تاسو ته دغسې کوم ارقام معلوم دي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
دغه ارقام کله کله بدلېږي، کله کم شي کله زیات شي. یو علت هم دا دی، کله چې مثلا په پاکستان کې د اوړي رخصتي او د مدرسې رخصت شي، زیات طالبان راوړي ته جګړې دي، په ژمي کې ډېر سالته دي، یعنې دا کله جګړېږي او ټیټېږي.
د افغانستان دفاع وزارت ویاند آصف غفورو د خبرونه دوه مینه مایه ترسیدلو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه در تخبرو خو د هم اوري چې سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړي چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. اوس به مایکروفون خپل همکار فریبا ظاهر ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ناتو عمومي منشي وايي د افغانستان وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډیر دی، خو وايي افغان امنیتي ځواکونه په عین حال کې ثابت قدمه دي. یان ستولتنبرګ د غرض د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویل چې ناتو د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر نن تر غرمې د مخه د پاکستاني او بخشې د هسپانیې له دفاع وزیر سره ولیدل. د ارګ لخوا په ویلې مې کې راغلي چې په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، د تروریزم پر وړاندې ګډې مبارزې، د سولې پروسې او د امنیتي او دفاعي سکتور پر اصلاحاتو بحث شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د پاکستان د صدر اعظم سره ګوري. د پاکستان د صدر اعظم دفتر ازادي رادیو ته ویل چې شاغلی خلیلزاد او عمران خان د افغانستان د سولې د پروسې او په هغه کې د اسلام آباد پر همکاري او رول خبرې کوي. شاغلی خلیلزاد پرون سه شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل واشنگتن څخه رسمي یاداشت ترلاسه کړی چې شی امریکا نیت لري د سړې جګړې د وخت اټومي وسلې لټون څخه وځي کچېری مسکو پر دغه تړون ژمن پاتې نسی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخروف نن په مسکو کې خبري اعلان وکړ چې په دغه یاداشت کې داسې ناڅرګند شواهد ته اشاره شوی چې ادعا کوي چې روسیې د 1980 کال دغه تړون نقض کړی دی، خو زخروف وایي روسیې تل دغه تړون ته درناوی کړی دی. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د قطر امیر تمیم بن حماد السانی به په دغه سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. او نن په واشنگتن کې د امریکا د پخواني رئیس جمهور مشر جورج بوش د خاورو سپارلو مراسم ترسره کیږي.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
په کابل کې د فوټبال د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا سیالۍ سبا د پنجشنبې په ورځ د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د اتو زونونو څخه تکړه سیمه ییزې لوبډلې ګډون کوي. دا سیالۍ داسې مهال پیلېږي چې له دې وړاندې د میزان په میاشت کې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ ترسره شوې. د فوټبال فدراسیون وایي چې د دغه لیګ تر څنګ د اتلانو جام سیالۍ به په افغانستان کې د فوټبال بلود سره مرسته وکړي. د افغانستان د معلولینو لوبډله د هندوستان د معلولینو لوبډله پر وړاندې د سیالیو لپاره هندوستان ته ځي. د افغانستان کرکټ بورډ څخه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دواړو هیوادونو د معلولینو لوبډلو ترمن سیالۍ د روانې میلادي میاشتې له 9 نیټې څخه پیلېږي او تر 18 نیټې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ په دې موده کې 3 ورځې او 2 ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. کرکټ بورډ وایي سیالۍ د هندوستان د ممبئی په ښار کې د امریکا غږ آشنا راډیو په همکارۍ ترسره کیږي. له 10 کالو وروسته د فوټبال د مشهور لوبغاړو کریستین رونالډو او میسیزه لوکا مودریچ ونیو. له دې وړاندې د تیرو لسو کلونو رئیس کله رونالډو او کله هم میسی د غوره لوبغاړو د جدول په سر کې راغلي، خو له دغه لس کلن ځنډ وروسته سږ کال د غوره فوټبالر لقب لوکا مودریچ وګاټو. هغه تیره ورځ د 2018 میلادي کال د غوره لوبغاړي ایوارډ جایزه ترلاسه کړه. درې درش کلن لوکا مودریچ د کرواتیا دی او ویل کیږي چې د ښې لوبې په خاطر سږ کال کرواتیا د فوټبال د نړیوال جام تر پای لوبې ورسېده. هغه د ریال مادرید په لوبډله کې هم لوبېږي چې سږ کال یې دغې لوبډلې ته د اتلوالۍ په ګټلو کې مهم رول ولوباوه.
ازادي راډیو اوري د خبرونو په دې برخه کې دوه ونس پروګرامونه لرو. د جون په شیبو کې مو د سالنګ تونل پر اهمیت خبرې کړې او د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو د جرم یا بی ګناهی د اثبات لپاره د شواهدو د حق موضوع چړلې ده. خو تر دې مخکې سعودي عربستان چې له قطر سره اړیکې ترنګلې دي، د قطر امیر ته رسمي بلنه لیکستوله چې د عربي خلیج د همکاري شورا په سرمشري ځکه ګډون وکړي. سعودي عربستان وروسته له دې قطر ته بلنه ولېږله چې قطر اعلان وکړ لو پک څخه وزي. نور حال به د اسمت سروان په رپورټ کې واورو.
د قطر خبری آژانس وایي چې د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد ال نهیان ته د سعودي عربستان پاچا سلمان رسمي بلنه ورکړې چې د روان دسمبر په 9 په ریاض کې د عرب خلیج د همکارۍ شورا په کالنۍ غونډه کې ګډون وکړي. قطر ته د سعودي عربستان له لوري د عربي خلیج د همکارۍ شورا په کالنۍ غونډه کې د ګډون بلنه، له دې درکه مهمه ده چې د دې شورا